دا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي، شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر یا اوچا وایي، تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یو پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریس بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اوار کړی چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 د کال په فبروري میاشت کې محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي، دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر شوی. دغه ایرانی په 2013 د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي، یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک قربان کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا دزي د بی بدانی لباما پر هغو کسانو سیوی چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې منځه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو له خوا کابل کې د دینی علماو او مخبرو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشپګم ټولګي د پورتن جنود خوندزیو د پرانیستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکارا توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډه د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومت د دینی او عصري تعلیم او دغه راز د شریعت پر وړاندې کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تام خلاف د بند خوندزیو د خلاصون ښکارا غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د خوندزیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ. دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوی دی، د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ صاحب ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی، وروسته به ګلڅانګه لمر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي. اندړ صاحب، په سر کې به لتا سی واورو چې ستاسو په نظر تمه دا و چې طالبان به د ځینو هغو مبهمو پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوي د دغو دینی علماو پریکړو ته په تمه واوسي او دوی به حداقل د بند خوندزیو د خلاصون پریکړه کوي، اما د غونډې په یو لس ماده یې پریکړه لیک کې داسې کومه ښکاره ماده را نغله، ډیر مبهم ترې تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دینی علما د عصري او دینی تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه. د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او قدرمنې خورکۍ استاد ته. که راوصل شو همداسې ټولو خپلو وادوالو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره دا یوه لویه لاسته راوړنه وه چې طالبانو وکولی شي داسې یوه لویه غونډه چې هغه هم د دینی علماو چې پخوا دینی علماو دغسې یوه لویه غونډه نه وه جوړه شوې. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې په هغې کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده. نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین د خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو زموږ د افغانانو لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باندې باید بحث شوی وای. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرن لخوا په رسمیت نه پېژندل دي، په داخل کې د بیرغ موضوع ده، خلکو ته کار پیدا کول دي، ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي، خېشخوري نه پکې، ټول خپلوان نه پکې راوستي دي، که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم سه. د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده، دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده او د ملګرو ملتونو د منشور له مخې که چیرې دوی واقعا غواړي چې ځان په رسمیت وپېژني نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلي مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړې چې دلته به هر انسان به د تعلیم حق لري او موږ نجونو او هلکانو ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې مرا کړ شوی ده، په شریعت کې موږ ته راکړ شوی ده، هر مسلمان باندې علم فرض.
بلې، نو ښاغلی اندړ څه فکر کوئ؟ دیني علما ولې له دې مادې نه په څنګ کې تیر شول؟ ولې داسې ښکاره غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانیکزي په یوه غونډه کې وویل چې باید د تعلیم زمینه برابره شي، نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي؟ دیني علماو ولې حداقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه؟ ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بند دي او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغېزې لري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاس هم سه هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي داسې یو خنډ واچي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهېږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده، په دې کې د ډېرو هېوادونو لاستو تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه او په غیر مسلمانه توګه جمهوریت یوازې پرېږدو. دوی لاړل، دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هېوادونه مات کړي دي او دلته چې څه دي دوی خوښوي او د پغه رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران یې پوهېږي ځکه ښاغلي عباس ستانکزي هم دا یادونه وکړه دا د ولس حق ده، د ولس حق دوی نه غوښتل کېږي او دوی به یې ورکوي. دا د دوی هغه تېره دوره نه ده، د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې ده. ټوله نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي، تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني او ډېره نورې اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دی چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکړي او دا یو ځان هم تمسخر نه کړي، د افغانستان خلک تمسخر کړي. دا هېڅ امکان نه لري چې تر شپږم سنبه ځي پوهنتون ته ځي، په دې منځ کې له شپږم نه پورته تر دولسمه نه ځي. دا دوی هسې ځان نړۍ ته یاد ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري او یاد ده چې موږ هم نړۍ ته شرمېږو او ځانونه هم شرمېږو.
سلامت اوسې اندر صاحب، کور مو ودان. د پوهنتون استاد ګلڅانګ لمر هم بحث ته راغله. ډېره مننه میرمن لمر چې زموږ بلنه مو ومنله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تمې او هیلې چې ترې کېدلې خصوصا د انجنو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې هغه هیلې پر ځای شوې؟
ډېره مننه تاسو ته هم یم له خپل سره مله تاسو د نو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي او غونډه بل اخره پای ته ورسېده او ځینې پریکړې وشوې، ځینې مادي اعلان شوې. که څه هم دا کوم ماده چې راشي وي دي هغه هم هله مندي ورته شته، خو اوس موضوع دا ده چې بالاخره دا ماده چې راشي وي دي دا به تر کومه حده عملي کېږي، ځکه چې په یوه ماده کې فقط ذکر شوي دي چې د ښځو حقوقو ته به درناوی کېږي، اما نه دي مشخص شوي چې څه ډول، څنګه او په کوم مشیوه باندې، ځکه چې نن څه چې ډېر مهم دي اړین دي اغه د خزو د سیاست تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمينه ده چې دې ته هوته اشاره نه ده شوی متاسفانه، او راستر بلې واخ ځای کی زموږ نه او تر اوسه هم خوندي دروازې تړلې پاتې شوې دي، او کومې شي چې وي د خزو د دې غونډې څخه متاسفانه باید وایم چې هغه هېدی نه دي پوره شوی، یا کومه هیله مندي نه ده پیدا شوی، لا هم همدا علت و لکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بالاخره ښځې ځینې اعتراضي غونډې درلودلې، ځکه چې دوی هیلې نه دي برآورده شوې، لا هم دوی همدغه معلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کېدی شي دا ډېره منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي، زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې. څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ ته وګورئ، که اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده، په کوم سن کې چې زموږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي، پی ایچ ډی زده کړې کوي، متاسفانه په هغه سن کې به زموږ داسې یو وخت راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې نجونې پی ایچ ډی زده کړې کوي، زموږ په هیواد کې به هغه لا تر اوسه د دورسم نه فارغ شي. نو دا ډېره لویه ضایع ده، ورو ورو مکمل سیستم په سقوط پسې روان دی، نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجه شي دوی او د ښوونځیو دروازې خلاصې.
میرمن مار، په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شوله موږ بحثونه کول چې والي ښځې پکې نشته، بیا هلته وویل شول چې همدغه علما د ښځو استازي دي، د ښځو اولادونه دي، باید دوی ته په تمه واوسو او دوی به پرېکړې کوي د ښځو په ملاتړ. فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلوده چې هغه توقع پر ځای نه شوه؟ یعنی څه ډول ماده باید راغلې وای چې بالاخره د ښځو او نجونو هغه کومې هیلې چې د تعلیم وي هغه هیلې پر ځای شوې وای؟
بالکل، اول خو باید ووایم چې دا خبره خو واضحه چې وای حق اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. نو په حق مسله چې نو بهتره ده چې هر څوک د ځان نمایندګي وکړي، او هر څوک بهتره کولی شي د ځان په نمایندګي وغږېږي او د ځان څخه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. نو اول خو دا سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا پښتون کې هم نمایندګي وکړي، ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمایندګي کړي وای چې که زموږ په ټولنه کې ښځې شتون نه درلودی، زموږ په ټولنه کې ښځې شته، باید دوی ته حق ورکړل شوی وای، دوی خپله د خپلو حقوقو څخه دفاع کړی وای. خو داسې خو ونه شول، د اقل د علما او کاش کې یو داسې پریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شوی وای چې دا د ښځو حقوق دي او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي، مثلا تحصیل زمینه ورته مساعده شي، مثلا کوم ښځې چې د کار وړتیا لري، ډېر ماشاءالله په لوړ پوهې سمبالې دي، دوی ته د کار زمینه مساعده شي، دوی به تر وغوښتل شي خپلو دندو ته، ځکه چې نن سبا اوناسو ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی. نو موږ نشو کولای چې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو، نو باید سم قطعي پریکړه شوي وای د دوی حقوقو په اړه، او کومې پریکړې چې په خوا شوي دي، کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې وضع شوي دي، په هغه کې باید تجدید نظر شوی وای. مثلا د سفر په برخه کې په ښځو باندې ډېر محدودیتونه راغلي دي، په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته پکې اشاره نه ده شوي.
بله، امیرمن المار، طالبان بیا ادعا کوي چې د ښځو د کار حقونه یې ورکړي. دوی وایي چې ځینې ښځینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي، د پاسپورت د ریاست کارکوونکي، دغه راز د عام روغتیا وزارت کارکوونکي ښځینه، او د معارف ځینې ښځینه کارکوونکي وایي کار ته ستنې شوي دي. فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې او دلته ځینې مسله ده، لکه څنګه چې مکتب هم په پوره توګه نه دی شروع شوی، فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده. همداسې محدودیتونه په هر اړخ کې شته، زه وایم دا محدودیتونه لري شي، باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه.
بله، کور مو ودان، ډیره مننه. ورزو بیرته اندر صاحب ته. اندر صاحب، ستاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د خوانځیو په خلاصون کې اختلاف شته، ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په دوحا کې هم دای مرکچی و، له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم و. هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصونې غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تا هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس ستانکزي لپاره د ده هغه نیوکه او نالش واورېده. موږ پوه شولو چې په داخل د رهبری د طالبانو کې هم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو پاک لسته. خو یوه خبره دا ده چې ښاغلی عباس ستانکزي چې ولس ته ژاړي، نو ولس چا ته ژاړي؟ دوی باید په خپله رهبری کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره ال فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي، خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزه بار چې خو نورې ستونزې ښاغلی لمر هم لږ اشاره وکړه. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیل نه پاتې دي، د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دا نه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 5 کلنې جګړه چې رسوي، یا د طالبانو 6 کاله ته جګړه کوله، خلک یې وژلو، حکومتداري یې غوښتله، قوت حاکمیت یې غوښته. نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس ته څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آماده کړي، یو معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجل کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدې، علاوه دې چې ډېرو هېوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړي، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې. زه خو درتلم افغانستان ته هر وخت تلم، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښواني معلومیږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی له موږ نه شي اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ په بیایي، کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدم وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي، تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هېڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره دي، نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران سي دي، مېرمنې لکه کونډې سي دي اکثره.
بله، ښاغلی اندړ، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې دنی علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپېژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څیرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپېژني. فکر نه کوي دنی علما به د رسمیت پېژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه ایخوا تللي وي، ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې هغه دینی مسائل به سره څیړي. اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپېژني، فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماتانو دنده ده؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرون هم په یو تلویزیون کې مرکز ولر عین خبره مې وکړه. ګوري، دلته نه د طرفداري خبره، نه د ډار خبره. زه مینهست یو افغان وایم چې د دغه غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته، طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، همداسې وچ زور خبره چې موږ حکومت نیولی، خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما، دینی علما ونه وکړه، دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چیرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان نه وای، خلکو پاره حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نور مناسبات لپاره یو لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار نور ملتونو ملي شخصیتونه هغه خلک چې په سیاست کې وي هغه خلک چې کډرونه دي د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي انانند هغه باید راوبلل شي بغي کې باید علما مې ټول دي هو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې تر هغو نړۍ ته مو ښیو او په داخل کې زموږ هغه مرور نسي دي څوک چې مخالفین دي دا هم باید راشي افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو ښیو چې موږ یوې تر هغو هغوی قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې او دلته واقعا طالبان د حقیقي لویه جرګه جوړه کړي نه لکه د کله کله جمهوریت په شان په ځینو وختو کې داسې و چې مصنوعي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو دا باید حقیقي خلکو ته دی باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وسیږي کنه دا حکومتونه به دا موږ لیدلی دي چې دوام یې ډېر کم ده د زور حکومتونو نور په افغانستان کې پخوام نه دي چې لیدلي هله ډېر به قدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه همداسې امریکا و شل کړه ونه چلیدل دا طالبان کوم بل څوک نه دي د افغانانو بچیان دوی سره جهاد کړی افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي د افغانانو بچیان شهادت یې ورکړی ده شهیدان شوي دي نو دوی خو بل څوک نه دي همدا افغانان دي دوی باید د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي عملي
کړي کور مو ودان تاسو وای چې دا یو ښه پایل و چې د علماو غونډه جوړه شوه تقریبا څلور نیم زره شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړ اما اړتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي نورې ورته غونډې هم راوبلل شي د ټولنې د نورو اقشارو نظریات هم واورېدل شي میرمن ګلڅانګه لمر تاسو په څه نظریه آیا اړتیا ده چې د سیاسونو د ښځو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واورېدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوه دي
بلکل لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریتو ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربې لري لوړې پوهې لري ځوانانو ته ښځو ته دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي او بلاخره هر څومره چې وغونډه عام شموله اوسي هغومره ښه نظریات شریکېږي او بلاخره ښې پایلې ته کېدی شي دوی سره ورسېږي او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل د دوی په منځ کې او مخکې دینه چې یو بل غونډه جوړېږي خدای دې وکړي دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دي اول دا حل شي ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې را ولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي نو که چېرته حکومت ضعیف وي نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي ټول پکې شامل اوسي ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي نو کوشش وشي چې داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بلاخره او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم په یو پیاوړي او عادله حکومت باندې ودان دي نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې نو کچېرې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بلاخره خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي بیا هغه وخت کېدی شي دوی بهرنیو خلکو سره هم مثبتې اړیکې ولري او پرمخ لاړ شي.
بله میرمن المار زه غواړم یو بل بحث مطرح کړم په لاندو کې تاسو کې اورېدلې په دې وروستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې وایي له غرب سره له لویدیځ سره اړیکې تعامل غواړي نو په لویدیځ کې میرمنه د رای حق لري میرمنه د کار حق لري نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم کار او رای حق ته احترام او درناوی وکړي. د ویلي کې چیرته تاسو داسې ونه کړی ممکن لدنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې. فکر کوي چې دغه سې د نجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي دغه د لاسو میاستو موضوع مثلا کلونو ته غځيږي نړیوال به مثلا خبرګون وخی بل اخر به عملی اقدام وکي بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي داسې کوم ویرشته تاسو سره
متاسفانه کچیرته داسې پر مخ ولاړ شي نو دا باندې چې یو هیواد کچیرته منځوي کیږي هغه ډیر ضعیفه کیږي د هر اخه نو کچې ته غواړي دوی په پښو ودرې او په رسمیت وپېژندل شي ترڅو منځوي نه شي او بقای پاتې شي. نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط نښی دی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو کچې ته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال به هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي او خدای مکه خپل بقا له لاسه ورکړي او بیا به هم همدا خلک بیچاره زودیږي او کړیږي به. او دوی باید دا درک کړي بالاخره زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات د دې سبب کیږي. نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسي دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد که اوسي دا په پښو ودرېږي ځکه چې که چېرته یو هیواد په پښو درېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې واوسي ځینې کړۍ واوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاجه پاتې شي دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي. نو کچې ته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي بالاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي شي ځکه چې کوم څه چې غوښتل کېږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکن یا خدای نخواسته اسلام سره په ټکر کې ده. اسلامي غوښتنه ده اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي. دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. نو که چېرته دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ لمر ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو څه فکر کوئ د ښاغلي فاروق اعظم خبرو ته ما اشاره وکړه د ویلي چې که چېرته د نجونو د رایو د ښځو د کار د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کېږي ممکن لویدیځ یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړه کی طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي څومره د اندېښنه پر ځای ده.
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډیره چیغې په جمهوریت وکړي چې आवाज نه اورېد. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري نه شي کولی چې یو ملک یا یو به قدرت به دلته حمله کړي. تاسو وینئ چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلد رهبرانو پاره ډېر ښه سیاست پکار ده چې درغوري دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی لمر ویلې زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري. خو له نیک مرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل آواز لوړوي پر رهبری کې دي او هغوی نه غواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وڅېږو. غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره هم اړیکې ولري که نه یې پاکستان هېڅکله نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي. او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي او دا یو خپله یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نه ږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جوړجاړي له لارې حل شي تر هغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژني. ښه به دی چې د طالبانو رهبري د نړیوالو هغو غوښتنو چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کې نه وي او زموږ د دین سره ټکر کې نه دي له هغو ټولو سره جوړجاړی وکړي. موږ یو نړۍ کې یو نړۍ اوس یو کلی دی په دې کلي کې موږ یو کور بیا له بهرنیانو له مرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماتیکو اړیکو هېڅکله نه شو کولی چې یو ښه پرمختللی هېواد اوسېږو. دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي د هغې لپاره ټول قلمرو ضرور ده چې په لاس کې یو ټول ادارې په لاس کې. مګر داسې نه شو کولی چې د افغانستان خلک لکه د زندان په شان وساتي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي.
سلامات اوسئ. کور مو ودان. درنو مېلمنو د پوهنتون استاده ګلڅانګ لمر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادۍ راډیو په اونیز بحث 25 دقیقې کې مو را سره ګډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شميره بيا وايم 00 سالور 2 0 2 2 يو يو 2 سالور يو يو 5.